مشال رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم زمو غغله پراګ اوری دلته د سهار 9 بجې شوې چې د پیښور د غرمې د 12 بجو سره سمونخري دا خبری غړی د یو سات په دوام کوي او پکې مهم رپورټونه لرو یو رپورت پکې دا هم د تازه رپورټونه وایي چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قبایلی ضلعو د 1490 لپاره مهالویش اعلان کړی چې صوبای اسمبلی لپاره به وي د خپل خبریال نامه په دې اړه تماس نیسو هغې نه به معلومات اخلو خو اول خبرونه اورو د انیس اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د قبایلی ضلعو د انتخاباتو مهال ویش اعلان کړی دی د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر په سیمه ایزو حالاتو خبرې کړې دي او د روس په یو الوتکه کې د اور لګیدو په پیښه کې یو سلویخت کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل نن د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلی ضلعو د 1400 سیټونو لپاره د انتخاباتو مهال ویش اعلان کړی دی چې له مخې به دا انتخابات د جولای په 2 نیټه کیږي د پاکستان انتخاباتي کمیشن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې له ریټرنینګ افسرانو سره به د نامزدګۍ کاغذونه د مې له 9 نه تر 11 ډکیږي د نومول شوو کاندیدانو نومونه به د مې په 12 خپریږي خبر پاڼه زیاتوي کاندیدانو ته انتخابي نښې به د مې په 13 ورکول کیږي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان افغان ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان د سولې په هڅو په دواړو خي اړیکو سیمه ایزو حالاتو خبري کړې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د مې په 15 وزیر اعظم عمران خان ته ټلیفون وکړ چې په کې دواړو مشرانو د افغانستان په سولې او ثبات بحث وکړ بیان وایي وزیر اعظم د هر اړخي خبرو لپاره افغان ولسمشر ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړه چې هغه ومنله د افغان ولسمشر اشرف غنی له دفتر هم ورته بیان خپور شو په کې راغلي چې دواړو هیوادونو ډیپلوماټیکي چارواکي به پاکستان ته د غنی د سفر نیټه مشخصه کړي د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویلي حکومت په قبایلی ضلعو کې خبریالانو ته د اسانتیا ورکولو تر څنګ د ډاکټرانو برتیانو د روغتونونو لپاره د سامانونو اخیستو او د سکولونو بیرته پرانیستو په اړه بیلابیل پلانونه لري نوموړي پرون په ټانګ کې د مسجد پریس کلب د پرانیستې وروستو مشال ریډیو ته وویل چې تر انتخابات وروستو په صوبایي اسمبلی کې به د قبایلي استازو راتللو سره د هغو سیمو د مشکلاتو هوارولو لپاره لا نورې هلې ځلې پیل شي
چې کوم جنرل الیکشن روان دی په دې کې بعد هر قبایلی ضلع کسان په سملو تراشی بیا د هغې خپل پرایورټي بي قبایلی صحافیانو ډېر مشکل وخت کې خپل فرایض انجام کړي دي قبایلی صحافیان دپاره د میډیا کالونی د اوسېدو ځایونه به انشاءالله ورکو دا راتلونکي ایډی پی کې به ډېر سوزونه زه شاملوم چې خالص د قبایلی صحافیان دپاره بي
بلخوا د جنوبی وزیرستان د مسجد وزنو مشرانو د هغو سیمو ته د اطلاعاتو وزیر د سفر ستاینه کړې ده خو وایي چې باید نوموړی د پرمختیا او د خبریالانو ستونزو هوارول لړ کې خپلې ژمنې پوره کړي د شمالي وزیرستان د تداخل تحصیل په خار کمر سیمه کې پر ناوخته وسلوالو په امنیتي ځواکونو برید کړی چې پکې یو سرتیری وژل شوی او درې زخمیان شوي دي په سیمه کې چارواکو بېګا ناوخته مشال ریډیو ته ویل د وسلوالو پر ضد یې د لټون عملیات کړي خو هغې په تېښته کې بریالي شوي دي د خیبر پختونخوا د سوات په بیلابیلو سیمو کې د ګرانې زیاتېدو خلاف مظاهرې شوې دي پرون په دې مظاهرو کې تر ټولو لوی هغه د پختونخوا ملي عوامي ګوند په مشرۍ به چې پکې لسکونه کسانو د مکان باغ نه نشاط چوک ته لریون وکړ مظاهرې ته د پختونخوا ملي عوامي ګوند مرستیان مرکزي سکتر خالد محمود ویل د پاکستان حکومت لخوا د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافي او د روژې له وجې خواړه او نور شیان ډېر ګران شوي دي
د انصاف او د تبدیلی حکمرانان او د سوات انتظامیه دا ډنډوره خوره کړې ده چې موږ په منګواره کې سسته بازار ولګو زه د ګونه دا تپوس کوم چې په دغه سسته بازار کې د خپلو بچو لپاره به سودا وکړي پر سریا میلان وکړه چې ټولو دوکانونو کې به د خوراک چیزونو په ارزان قیمت باندې به میلاویږي
بلخو په سوات کې ډیپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم مشال ریډیو ته ویل د خوراکي توکو د قیمتونو جاج اغستو لپاره یو طریقې کار ټاکلې ده د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره چارواکي وایي د مسکو په شیرمیتوف هوایي ډګر د روس مسافروړونکو الوتکې ته د بیړنۍ ناستې وروسته اور لګیدل چې پکې سلویخت کسان وشل شوي دي د ایروفلوټ هوایي شرکت د الوتکه کې هغه مهال پرون اور بل شو چې پران وې کې ناسته په الوتکه کې درې اویا مسافر او د عملی 15 تنه ناستو د پلټونو کمیټه په یو بیان کې ویلي د تازه معلوماتو لمخې په پیخه کې 30 کسان خوندې پاتې شوې دي. ویل کېږي چې په وژل شو کې لکه لګ دوه ماشومان یو د عملی تندې ډیرو فلوټ چارواکو ویلي دی. البته د شرمتیوف هوایي ډګر څخه شمالي ښار مورمنسک ته پرواز کوو خو د تکنیکی وجوهات له کبله بیرته هوایي ډګر ته راوګرځول شو. سپینې ماڼۍ ویلي امریکا په منځني ختیځ کې نور پوځیان او الوتکې وړونکي بیړۍ ځای پر ځای کوي چې د امریکایي چارواکو په خبره ایران ته یو څرګند پیغام دی. د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د مې په 15 په یو بیان کې ویل چې د ګڼو مشکلاتو جوړولو اشارو او خبرداریو په رد عمل کې امریکا د خپل مرکزي کمانډ په سیمه کې امریکایي پوځیانو بیړۍ ځای پر ځای کوي. نوموړي زیاته کړه د منځني ختیځ په ګډون د امریکا مرکزي کمانډ په سیمه کې د پوځیانو پوځي سامانونو ځای پر ځای کولو مقصد د ایران رژیم ته څرګند او سم پیغام ورکول دي چې د امریکا په ګټو یا اتحادیانو هر قسمه برید ته به سخت رد عمل وښایي. نوموړي زیاته کړه امریکا د ایران له رژیم سره جګړه نه غواړي خو هر قسمه حملې کاغه د لاسپوسو د ایران انقلاب ساتونکي ځواک او د ایراني ځواکونو لخوا وي رد عمل ته تیار دي. په بیان کې دا جزئیات نه دي ورکړل شوي چې امریکا ولې دا مهال پوځیان او پوځي سامانونه ځای پر ځای کړل کبي. خدا کار په داسې وخت کې کیږي چې واشنگتن په تهران لدی قبل فشار زیات کړي چې د امریکایي چارواکو په خبره ایران په سیمه کې زیان رسوونکي فعالیتونه پرېږدي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر روسیې ټینګار کړی چې له وینزویلا څخه اوزي. په عین حال کې د هغه روسي سیال سرګی لاوروف په واشنگتن غږ کړی چې د لاتینی امریکا په دې هیواد کې د غیر ذمهواره پلانونه پرېږدي. پومپیو لاروف د مې په 15 دا خبرې لاغې وړاندې کړې دي چې تمه ده دواړه وزیران به دا ونې په فنلینډ کې ملاقات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د مسکو او واشنگتن ترمنځ په وینزویلا کې د بحران په سر ترینګلتیا پیدا شوې ده. د خبرونو پای او زم د همکار نه د کرنسو بایو د سبانی موسم حاله اورو.
نن د ګل پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپیه اتیا پیسې غسل کیږي او په 1.30 روپیه 1.30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.20 روپیه او یا پیسې او په 1.30 روپیه او یا پیسې. یو یورو په 1.55 روپیه اتیا پیسې او په 1.55 روپیه 1.30 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.30 روپیه او یا پیسې او په 1.30 روپیه 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.30 روپیه 70 پیسې او په 1.5 روپی اتیا پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپی 2 پیسې غسل کیږي او په 1 روپی 4 پیسې خرڅول کیږي. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 22، بنو کې 30 او 25، ژوب کې 30 او 45، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبري غړی کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوریدای شي. الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا اسمبلی د قبایلی ضلعو د 1400 څوکیو د انتخاباتو مهال ویش اعلان کړی. د زموږ د سر ریپورت دی. د پاکستان د وزیر اعظم او افغان ولسمشر ترمنځ ټلیفوني خبرې شوې. جمعیت علما اسلام ګنوای حکومت د مولانا فضل الرحمن څخه سکیورټی واپس اخیسته ده.
مولانا فضل الرحمن سے بنسلور 15 زلا خودکش حملے شوی دی پ بچی بندے شوی دی پ کور بندے میزائل لگے دلی دی او پ دی صورت حال کے ددی سے ضرورت پیخی کی دی مولانا فضل الرحمن سے سیکورٹی دی واپس کئی.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر وای د قبایلی خبریارانو د ژوند د خکول لپاره اقدامات کوي.
دلتا دہشت گردی تیرا شویدہ قبائلی صافیانو ڈیر مشکل وقت کے خپل فرائض انجام کری دی. قبائلی صافیان دا پارا دا میڈیا کالونی دوستی دو زیونہ با انشاءاللہ ورکو.
دا مفتی پوپلزی پا اعلان دا خیبر پختونخوا گن و خلق کونن روجا پیل کرا.
او زمون حکومت سره جی بس کار نشته. زمون جمعات سره کار ده. یک اعلان شو نو ټول خلکو ته مونږ دروځي مبارکي ورکو. الله دې دام نش په خیر په خوشاله تیریږي.
د روزي راتک سره نرخونه سی واشوي. د میوه یو کاروباري وای ګنا ده خلکو ده.
ار شای چې پروت منډي درازي هغه د یو کیلو بجای 2 کیلو اخی د 2 کیلو بجای 5 کیلو اخی روزي راځي د بشان ډیر په کول شه. د په کول شان ډیر شي د بل خلکو خراب شي بل ودان خراب وي.
بدرګه موکړه. د د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په خیبر پښتونخوا د ورګړو قبایلی ضلعو په 1400 حلقو کې د انتخاباتو لپاره مهالویش نن اعلان کړ. په دې اړه نور تفصیل لپاره ورزو اسلام آباد ته زموږ همکار سراج ظهیر د ټلیفون په کرخه را سره دی. سراج ظهیر، انتخاباتو کمیشن څه ویلي چې دا انتخابات به کله ترسره کیږي؟
ډیر مننه نجیب عامر څنګه چې تاسو وی د پاکستان الیکشن کمیشن چې کوم دی هغه د قبایلی ضلعو لپاره کوم چې صوبایي ټاکنې وي ټول ټاکنې وي د هغې شیډول یا مهالویش اعلان کړلو. د دې وینا چې دا مهالویش یا شیډول چې دی دا په شپږم مئی باندې اعلانوي. نو نن یې دغه اعلان کړو. د دې تر مخه چې کوم بیان راغلی دی په هغې کې ویل شوي دي چې کوم د صوبایي چوکو باندې انتخابات دي هغه په 2 جولای باندې کېږي. له دې وړاندې چې دی نو د نامزدګۍ کاغذونه چې کوم دی نو هغه به د 9 مئی نواله تر د 11 مئی پورې به جمع کېږي. او دغه څنګه چې دی نو د نومونو فهرست چې کوم دی هغه په 12 مئی باندې خپرېږي. پاتلسم مئی با چې دینو کره کتن کیږي. بیا دویشتم مئی چې دا هغه باندې با اپیلونه چې کوم منځیر شوی دی یا مستر شوی دی یا دغه په خلاف څوک دغه کاندیدیت یا امیدوار خلاف څوک اپیل کوي نو هغه به جمع کولی شو. په دغه اپیلونو چې بیا په ویشتم مئی باندې فیصله راځي. خو کوم حتمی فهرست چې کوم دی د انتخاباتو چې کوم نمونه پکې ټاکل شوی وي یا کوم نمونه شامل کړی شوی وي هغه په 28 مئی باندې لګي. او بیا د دې وروسته کوڅو غواړي چې خپل کاغذونه واپس کړي نو دا غیر لپاره دی 29 مئی نیټه چې دا ټاکلې ده. او د غرنګي په 28 مئی با فائنل کوم اخیری چې د نشانات چې کوم خلک کوم امیدوارانو نشانات کوم نه غوښتي دي انتخابي هغه په 28 مئی باندې ورکول کیږي. نجیب په دې موخه باندې چې بي پر خپل الیکشن کمیشن په خپل خبرشي بیان کې ویلي چې دې په هر قسمه پوسټینګ یعنی د یو ځای نه بل ځای تبادله یا نوکرانو تبادله او ترانسفر چې په دې باندې پابندي لګولې شوې ده.
صحیح سراج ظهیر، یعنی انتخابات به د جولای په 2 تر سره کیږي. تاسو د معلوماتو لمخې درته وایي چې د جولای په 2 د قبایلی ضلعو د پارلمان غړو هسي روانه کړي چې دغه څوکۍ چې د دې شمیره زیاته کړي شي. او د امدې میاشتې په 8 نیټه داسې ویل کیږي د پاکستان په قومي اسمبلی کې په دې باندې وټونه چول کیږي. د دې باره کې تاسو رښتیا معلومات څه دي؟
بالکل نجیب، د کب د قبایلی ضلع راغزین د پارلیمان غړو چې دینو په قومي اسمبلی کې یو بل جمع کړی 15 ايمي ترمیمی بل ورته وایي. هغه کې دا غوښتنه کړې چې د قبایلی ضلع چې کومه آبادی د غډي رضایت د حکومت چې سرشمیرنه شي ونه هغه آبادی په هغه کې سم نه ده خودل شوی. نو باید چې دغه شمیره چې دغه تاسو لیر شو ته ورسول شي. او دیو دا په هغه کې ویلي دی په هغه بل کې چې د قبایلی ضلع چې د 12 د قومي اسمبلی غړي دي نو د هرې قومي اسمبلی د غړي په سر دی او تا دوه د صوبایي اسمبلی چوکۍ ورکی یعنی سلیریشت. نو دوی دا غوښتنه کوي دا په دغه لړ کې چې نو مشال ریډیو سره د کور منه چې کوم د قومي اسمبلی غړي دي منیر خان او رګبي هغه د روسيو کی خبرې کړي او هغه چې پاتم مې باندې با په دې باندې اوټنه وی په اسمبلی کې چې آیا دا بل منځوروي او کنه خو به هله سرګند کړه چې د دې سره د قومي اسمبلی غړو ژمنه کړې چې دوی به دغه بل مرسته کوي چې دارن قبایلو ته د خپل حقونو ورکړي. دوی دا ویلي چې کوم تیر حکومت یو عیني ترمیمی بل او کوم چې د سرتاسي په مشرۍ کمیټې کوم ریپورت جوړ کړی وو په هغه کې دا ټاکل شوی وو چې دا سلیریش چوکۍ به قبایلی ضلعو ته ورکول کیږي. خو موجوده حکومت دغه چوکۍ راکمې کړي او 1413 نجیب دلته یو بل معلومات شریکول غواړم د خپل اوریدونکو سره. هغه دا چې دا خو 1400 چوکۍ دی اعلان کړي دي. په 1400 چوکو باندې به صوبایي ټول ټاکنې کیږي په 2 جولای. خو د دې ترڅنګ د دې په حساب باندې چې نو 100 خصوصي چوکۍ به هم ورکول کیږي چې په هغه کې به زنانه وي او کم چې دا اقلیتونه وي.
صحیح.
د دې لپاره 100 چوکۍ نورې دي. دا ټوټل چې دي ټولې چوکۍ دا به شل وي.
صحیح. ډیره مننه. په دې اړه به اوریدونکو زموږ همکار د ورځې په اوږدو کې تاسو ته بیا هم معلومات درکړي. تفصیلي رپورت به هم راستي. ډیره زیاته مننه. د وی د می روسته بیا هم در سره یو.
دا مشال تر سنگو سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د سولې پر هڅو دوه اړخیز وړي کو سیمایزو حالاتو خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سولې مشورتي جرګه او په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرې ترې هم شوې. عبدالحی کاکړ پر رپورټ لري.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي پرون چې افغان ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون وکړ نو پر دې مهال عمران خان هغه ته د اسلام آباد د سفر بلنه ورکړه. بیان زیاتوي دواړو مشرانو د افغانستان پر سوله او ثبات خبرې وکړې. افغان ولسمشر له هغه وروسته پاکستاني وزیر اعظم ته ټلیفون کړی چې د جمعې پر ورځ د سولې مشاورتي جرګه پای ته ورسېده او په عین حال کې امریکا په قطر کې له طالبانو سره یو ځل بیا خبرې اترې وکړې. همدې ته په پام سره په پېښور کې د دفاعي چارو پوه بریګیډیر ریټایرډ سید محمد خان پرون مازیګر مشال ایډو ټول چې د افغان سولې روان عمل د دواړو مشرانو د خبرو اترو او ممکنه لیدنو مهم لامل کېدلای شي.
ګوره د افغانستان چې کوم د امن کوښونه جاری دي او چې پاکستان کاغلی یو مهم رول چې کوم دی مغلری دا نه پوهه باندې پاکستان سره لا د پیټ چې کوم دی افغان حکومت هغه لازم دی دوه حکومت له پټه کې ول سره را دي یو کیسه کوي جنگ سره چې کوم دی هغه دوه ملکونو باندې دي زما په خیال باندې چې دا خبره تر سینګا ابتدا د دې سینګا په کې کوم ځای کې کوم جوړ کړل لاندې د کې زما په خیال نشه له هغه دغه مهم دی.
عمران خان څه مدوړاندې د افغان سولې مذاکراتو په تناظر کې په افغانستان کې د راتلونکو سیاسي نظام په اړه څرګندونه کړې وي. قربان دی افغان حکومت سخت خبرګون شوډلې او دایې د هیواد په چارو کې لاسوهنه بللې و. په کابل کې د سیاسي چارو په نصر الله ستانګزی هم دې ته په کتو سره د افغان ولسمشر لا ممکنه سفر ډیر خوشبینه نه دی.
د مو عقیده دا ده چې کچېرې د پاکستان ستراتیژي کې کوم جدي بدلون راغلی نو دا خبره ګټه کوي او کنه دی نو لکه په خواوند چې د افغانستان جمهور رئیسانو پاکستاني مقامات سره لیدلي دي او یوازې په ځینې اقتصادي مهمه ده چې پاکستان حکومت خپله ستراتیژي ته بدلون ورکړي.
د افغان ولسمشر او پاکستاني وزیر اعظم ترمنځ د ټلیفوني خبرو په اړه د افغان ولسمشر دفتر هم پروند یو بیان خپور کړی چې پکې ویل شوی د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیک ماموریتونه به د اشرف غنی د پاکستان د سفر حتمی نیټه ټاکي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د جمعیت علماء اسلام ګوند یو مشر او خوانه وزیر الله اکرم خان دورانی وای په داسې حال کې چې واله مخې د دوی د ګوند پر مشر مولانا فضل الرحمن سو واری مرګونی حمله شوی او غتر ژوندې وتل حکومت سکیورټي واپس اخیستې ده. په دې اړه پرون رسنیو هم رپورټونه خبره کړي خو په خپل حکومتي چارواکو مشال لډیو ته په دې اړه سند ویل. لا پیښور زموږ همکار خالد خان رپورټ راستول.
پیښور پریس کلب کې یو بیړنۍ خبری غونډې ته دا وینا په مهال خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی اول موجوده حکومت د مولانا فضل الرحمن سیاسي انتقام په توګه د ده د حفاظت باندې مامو سیکیورټي واپس اخیستې ده او په دغه عمل کې د ملک وزیر اعظم د داخله چارو وزیر او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی برابر شریک او سلاکار دي.
بچر ز مولانا فضل الرحمن صاحب د خاندان ته د ذات ته نقصان ورسید نو مونږ به اف آی آر کوو په عمران خان مونږ به اف آی آر کوو په اجازه شاه چاغا انټیریئر سیکرټری دی او مونږ به د دې صوبې په وزیر اعلی په محمد خان باندې اف آی آر کوو چې دا سہولتکار هم دی دا د دې خلکو سره میلاوم دی او دې خلکو لار ور کړل او دا واقعیا په دې بنیاد باندې.
اکرم دورانی زیات څکړه مولانا فضل الرحمن نه صرف د پاکستان بلکې په ټول اسلامي نړۍ کې یو مقبول سیاسي لیډر او مذهبي مشر دی. په دې باندې ځانمرګي بریدونه شوې دي خو مولانا د سیاست میدان او ولس سره تعلق نه دی پریخي.
مولانا فضل الرحمن سے باندې یو ځل نه سلور پینځه ځلا خودکش حملے شوی دی په بچی باندې شوی دی په کور باندې میزایل لګیدلی دی او په دې صورتحال کې د دې څه ضرورت پیښی کی چې د مولانا فضل الرحمن صاحب سکیورټی دی واپس کړي چې دا غیر د سکیورټی ضرورت نشته دی.
دا یو پښتنه په جواب کې اکرم دورانی وویل چې نوې کبالی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی د پاره په ټاکنو کې به د دوی ګوند پوره پوره برخه اخلي او مولانا فضل الرحمن په شمول د دوی ګوند مشران به په انتخابي مهم کې جلسې او جلوسونه هم کوي.
مونږ خو همیشه د حالاتو مقابله کړی ده او دا الیکشن چې دی جمهوریت چې دی دا په سر باندې کفن بند کوي بیا به یې کوي
دا د یاري شیم نه دی د خوب شیم نه دی او زمونږ ملګری به خپ کلک باندې ان شاء الله په میدان کې
دا یادونه دا چې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن نه د سیکیورټي عمله واپس اخیستلو خبرونه د اتوار په ورځ په ځای رسنو کې راغلي دي خو په دې اکله د حکومت لاړخه هیڅ ذمہوار چارواکي بیان مخه ته نه دی راغلي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وایي د قبایلی خبریالانو د ژوند د معیار ښه کولو لپاره کوټلي پروګرامونه په پام کې لري. نوموړي دا څرګندونې پرون په ټانک کې د مسعود خبریالانو د پریس کلب د پرانستې پر مهال کړي. نوموړي د قبایلی ضلعو د پرمختګ او نورو چارو په اړه هم خبرې کړي چې تفصیلي درته سیلاب مسعود وړاندې کوي.
د سولی وزیرستان مسعود پریس کلب په بلنا د پښتونخوا حکومت صوبایي وزیر اطلاعات شوکت یوسفزی د اتوار په ورځ ټانک ته راغللو. دوی د راتګ په وخت د مسعود پریس کلب د عمارت افتتاحي پټۍ غوڅه او د کلب د عهدیدارانو نه یې د وفادارۍ سوګند پورته کړ. په دغه موکې وزیر اطلاعات د مشال ریډیو سره د خصوصي خبرو په دوران کښې د قبایل لی ضلعو د مستقبل په بارے کښې څه وایي وار وای ځنې.
قبایلی علاقې چې دي دا د پاکستان حصه ده، مخکې هم وه اوس به هم ان شاء الله، او دا ډېر محب وطن خلک دي. دا ډېر مشکلاتو سره مخ دي. د اف سی آر نظام داسې نظام و چې دا موږ نه یو طرف ته کړي وو او دلته ترقي نه ده شوې. دې خلکو کې ډېر زیات پوټینشیل دی. دا پکار ده چې دوی مخې ته راشي، دوی د پاکستان چې کوم معاشي حب دی په هغې کې دوی شریک شي. ټوریزم دپاره یو ډېر ښه موقع موږ ته پرووایډ کېږي. دلته قیمت دی مدنیات دی په دې خپلو خلکو باندې چې دا ولګي ان شاء الله تعالی زدایم چې دا د یورپ نم زیاته خسته علاقه ده.
د دغو سیمو د ترقۍ خوشحالۍ د پاره به حکومت څه اقدامات پورته کوي شوکت دا هم بیانوي.
د روژې نه پس دا چې کوم جنرل الیکشن را روان دی، په دې کې به د هر قبایلي ضلع نه به کسان په سملو ته راشي. بیا د هغې خپل پرایورټي به هغې به بیا خپل ترجیحات به ښیي چې دوی د اوبو سکیمونه کم ځای کول غواړي، سړکونه کم ځای جوړول غواړي. نو دا ځکه دې وخت پورې تاسو ته ښکاري نه، خو بهرحال یو پلاننګ روان دی، ډېر زبردست پلاننګ روان دی. دا چې څومره اسپتالونه دي دا د دې دپاره اوس اکویپمنټس او آلات او ورسره ډاکټران، دغه شان چې کوم سکولونه بند دي هغه چالو کول، ورسره استادان. نو دا دې سره به د قبایلي سیمې چې دی په ترقۍ په دوړ کې به شامل شي.
په قبایلي سیمو کښې د قبایلي خبریالانو هلو ځلو ته د اطلاعاتو وزیر په څه نظر کسي او حکومت به د دغو خبریالانو د خیر شګړې د پاره څه کوي شوکت یوسفزی وښایي.
دلته دهشتګردي تېره شوې ده او هغې کې زه ګورم چې قبایلي صحافیانو ډېر مشکل وخت کې خپل فرایض انجام کړي دي. ډېر خلک پکې شهیدان شول. زه ټولو ته خراج تحسین پیش کوم او انشاءالله تعالی ډېر زر به زه د قبایلي صحافیانو ته یو ویزیټ ورکوم پوره د پاکستان د پریس کلبونو چې دیم لاړ شي هلته وګوري کوم فیسلټیز نشته مرتګانې دي دا به ولا پوره کوو انشاءالله. دې سره سره قبایلي صحافیانو دپاره د میډیا کالونی د اوسېدو ځایونه به انشاءالله ورکو. نو زه دا پوره کوشش کوم دی دپاره پلاننګ روان دی او دا راتلونکي ایډیپی کې به ډېر سوزونه زه شامل وم چې خالص سپیشل د قبایلي صحافیانو دپاره به.
سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
دا مشال ریډیو دا
داسې حال کې چې د پاکستان مرکز اسلام آباد او درې نورې صوبې د سې شنبې په ورځ روژه پیلوي. د خیبر پښتونخوا خلکو نن د روژې میاشت پیل کړله. پرون په پېښور کې د قاسم علي خان جومات مفتي شهاب الدین پوپلزی اعلان وکړ چې کافي خلکو ورته شاهدي ورکړې چې د روژې میاشت لیدلې، نو ځکه نن اوله روژه ده. په پاکستان کې تل د روژې وختر میاشتو کې اختلافات مخې ته راځي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
په مسجد قاسم علي خان پېښور کې د مفتي شهاب الدین پوپلزی په مشرۍ د روژې میاشت لپاره د غیر سرکاري رؤیت هلال کمیټې د غونډې وروسته مفتي شهاب الدین پوپلزی د دوی شهادتونو په بنیاد له نن څخه د روژې د پیل کولو اعلان وکړو.
جامع مسجد قاسم علي خان میں
په مسجد قاسم علي خان کې د ماخام د منځه وروسته د 1437 هجری د روزې میاشتې لپاره اجلاس ترسره شو. د دوی شهادتونو په بنیاد د پریکړه وشوه چې په شپږم مئی به لومړی روزه وي،
رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہوگا.
خو بل خوا ته د پاکستان سرکاري رویت هلال کمیټي ویلي دي چې پاکستان کې د یو زین هم د روزې د میاشتې د لیدلو شهادتونه نه دي موصول شوي، او په دې وجه د روزې د میاشتې پیل به په پاکستان کې د مئی د ومی نیټې نه کیږي. خو په پیښور مردان 400 او قبایلی سیمو کې زیاتره خلکو له نن څخه روزه پیل کړی ده.
ای زمانم زبیر اقبال خټک ده او جی قاسم علی خان جماعت کو بالکل اعلان شولو، او دا غوینا پسته زمون خپل جماعتونو کې اعلان نه شولو، پښمنی ټیم مې مقرر کړ، له سار جمعې ټیم مې وویل، او زمون حکومت سره جی بس کار نشته، زمون جماعت سره کار ده، یک اعلان شو نو ټول خلکو ته مونږ درځي مبارکي ورکو، الله دې دام نش په خیر په خوشاله تیریږي.
مفتی شهاب الدین پوپلزی وایي هغوی د روژې میاشتې د لیدلو شهادتونه د مرکز سره هم شریک کړي وو، خو مرکزی رویت هلال کمیټۍ پرې اعتماد ونه کړو. خو د مرکزی رویت هلال کمیټۍ مشر مفتی منیب الرحمن د مرکزی رویت هلال کمیټۍ د غونډې وروسته تیر ماسخوتن ویلي وو چې هغوی ته د هیڅ یو ځینه د روژې د میاشتې د لیدلو شهادتونه نه دي رارسېدلي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
بیا هم د روژې په اړه رپورټ. په سوات کې یو شمېر خلکو د ګرانۍ خلاف مظاهرې کړي. دوی وایي حکومت پر نرخونو کنټرول نه لري، او دا دعوه یې هم غلطه ده چې د روژې میاشت کې به خلکو ته ارزانه بازارونه پرانیزي. خو حکومتي چارواکي بیا وایي د سبزیانو او میوو او نورو توکیو د بیو د کنټرولولو لپاره یې کمیټیانې جوړې کړې دي. نیاز احمد خان رپورټ لري.
سوات کې د ګرانۍ په ضد جدا جدا ځایونو کې احتجاجي مظاهرې شوي. لویه مظاهره د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا شوي چې پکې په لسونو تنانو د مکان باغ نه نشاط چوک پورې واک وکړو. مظاهره چانو لاسونو کې د ګرانۍ په ضد بینري او چارټونه هم راغستول او نارې ولګولې. وروسته مظاهرې ته د یاد ګوند مرستیال مرکزي سیکرتر او د سیدو شریف ناظم ډاکټر خالد محمود وویل چې په سوات کې خصوصا او ټول ملک کې د ګرانۍ لوج غریب ولس سخت په مشکلاتو کې دی.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ضلع سوات مشر خورشید کاکاجی په دغه محل زیاته کړه چې دا وخت په ملک کې د غلطو پالیسو له وجې د ګرانۍ لویه لړۍ شروع شوې. دوی غوښتنه کوي چې دغه لپاره د په لوی کچ پالیسو کې بدلون راولي.
موږ مطالبه دا کوو چې د دې ملک د معاشي بحران د مقابلې لپاره دی دلته کې په پوځي بجټونو کې زبردست کمی وشي، او د دې ملک چې کومه مهنګایي ده دلته آیا شانه طرز زندگی چې د دې ملک د حکمران نانو ده د پوزي او سیول بیوروکراسي ده ورونو ته د پوري تور باندې کنټرول کړی شي، او دلته کې د روزګار مواقع د برابر کړی شي.
پسواد کې د ګرانۍ پاړه مرستيال کمشنر ثاقب رضا اسلم مشال ریډیو ته ویل چې دوی په مقامي توګه د وړو او خوراکي تیلو قیمتونو کې د 10 روپونه تر 15 روپو پورې په یو کیلو په سر قیمتونه کم کړي دي، او د دې ترڅنګ د خوراکي شیانو قیمتونو جاج اغستو لپاره طریقه کار وضع کړي.
یې میکانیزم هم نه یې بنایا هوا جی کې صبح
دې لپاره داسې نظام موږ جوړ کړي چې هر سهار به د یو مجسټریټ په موجودګۍ کې سبزیانو او میوو بولی کېږي چې کوم نرخ اوټا کله شو هغه نرخ په ارزان بازار کې یقیني کوو. میوه او سبزیان د بهر څخه راځي، دا وخت ځلدي انتظامیه هم دا کولای شي چې څوک هم د مقرر نرخ نه زیات قیمت وصول نه کړي. دا وخت پارزان بازار کې وړه چای چینی او نور شیان 15% په کم نرخ خرڅولای کیږي، او د میوه او سبزیان نرخ چې کوم اوټا کړی شي په هغه خرڅيږي.
اور جو سبزی ہے وہ جو فکس ریٹ صبح ہمارے ہوتے ہیں اس پہ مل رہا ہے.
ولی بلخوا مظاہرے کے شریک یو شمیر مظاہرہ چن اول چې د روزې پراتک منګور بازار کې د میوه او سبزیانو په نرخونو کې 10% او د دالونو چای چینی وړو او خوراکي تیلو په نرخونو کې 10% پورې اضافه شوی ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
اردن کو درنگ سات لپ پی خبر کی د گرمی دولس نیم بجے کی دن کی دیا نی ساجمل پ اسٹوڈیو کی دا خبر نو لنڈس تر اور
نن د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د 14 سیټونو لپاره د انتخاباتو مهال ویش اعلان کړی چې له مخې به دا انتخابات د جولای په 2 نیټه کیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان د سولې په هڅو په دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو حالاتو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي وزیر اعظم د هر اړخیزو خبرو لپاره افغان ولسمشر ته د پاکستان د سفر بلنه هم ورکړې چې هغه ومنله. د شمالي وزیرستان د داخل تحصیل په خار کمر سیمه کې پر ناوخته وسلوالو په امنیتي ځواکونو برید کړی چې پکې یو سرتیری وژل شوی او درې زخمیان شوي دي. هلته د خبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویلي حکومت په قبایلي ضلعو کې خبریالانو ته د اسانتیاو ورکولو تر څنګ ډاکټرانو بتیانو د روغتونو لپاره د سامانونو اخیستو او د سکولونو بیرته پرانیستو په اړه بیلابیل پلانونه لري. نوموړي دا خبرې پرون پټان کې د مسجد پریس کلب د پرانیستې وروستو مشال ریډیو ته وکړې. د خبر پختونخوا د سوات په بیلابیلو سیمو کې د ګرانۍ زیاتېدو خلاف مظاهرې شوې دي. پرون په دې مظاهرو کې تر ټولو لوی هغه د پختونخوا ملي عوامي ګوند په مشرۍ وه چې په کې لسګونه کسانو د مکان باغ نه نشاط چوک ته لاریون وکړه. چرواکي وایي د مسکو په شرمیتوف هوایي ډګر د روس مسافر وړونکي الوتکې ته د بیړنې ناستې وروسته اور لګېدلې چې په کې یو څلوېښت کسان وژل شوي دي. د ایروفلوټ هوایي شرکت په دې الوتکه کې پرون په رن وې کې ناستېدو پر مهال اور بل شو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر روسیې ټینګار کړی چې له وینزویلا څخه ووځي. په نهال کې د هغه روسي سیال سرګی لاوروف په واشنگټن غږ کړی چې د لاتیني امریکا په دې هیواد کې د غیر ذمهواره پلانونه پرېږدي.
انیسا اجمل وا چې د خبرونو لنډیز تاسو ته در اورو. اوس اوریدونکو ورځپاڼو ته کتنه کوو. کورنۍ او نړیوالې ورځپاڼې دواړه به سیړو. ورزو اسلام آباد ته او د سراج ظهیر نه اورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې کې لیکي دا ډیره ښه خبره ده چې حکومت په خیبر پختونخوا کې نرخزیانو ته هم د صحت کارډونه ورکړل چې ورسره به اوس دوی د کینسر او ایډز په ګډون د نورو یو شمېر بیماریو علاج په سرکاري خرچ کولی شي. ادارې وړاندې وایي چې حکومت د وروستیو کې د نرخزیانو د حقونو د تحفظ بل د اسمبلې نه پاس کړی وو او دا ډیره ښه خبره ده چې ورسره به جنسي تفریق تر ډیره حده ختم شي او د هر چا سره به یو رنګ سلوک کیږي. ادارې اخري لیکي دا ټول اقدامات په خپل ځای خو موږ له بددي خلکو په اړه په سوچ کې بدلون راوستل وی کوم چې یو ګران کار دی او په دې ډیر وخت لګي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورځپاڼې جنگ خپل ادارې د تیلو د نرخونو په زیاتوالي لیکلي او وایي د پټرولو په نرخونو کې د اضافي سیده سیده دا مطلب دی چې دولت ژوند له نورو کړاوونو سره مخ کول دي او د بدمرغۍ خبره ده چې دلته پاکستان کې د تیلو، ګیس، بجلی او خوراکي توکو په نرخونو کې یو دم داسې بدلون وکړي شي چې ورسره نیخ په نیخ د غریب ژوند متاثر شي. اداریوي پټول نړۍ کې د روژې پراته ګولستا اسانه ورکول کیږي خو دلته کیسه بدله ده. دلته هر څه یو په دوه ګران شي. اداریا اخري کې وایي د پټرول د نرخونو سره د ژوند ټول معاملات تړلې دي. د دې د ګرانی سره د خوراکي توکو، سبزیانو او د لارو موټرو په کرایانو کې هم زیاتوالی وشي. نو باید چې په دې روژې مبارک میاش کې حکومت په دې فیصله نظر ثانی وکړي. نو وي وخت تر سپنه خپل اداریا کې وایي افغان طالبان د مذاکراتو میز ته راوستل یو ډیر ګران کار وو چې د پاکستان د کردار لکبل آسان شو او طالبان مذاکراتو ته تیار شو او دا دې په قطر کې دغه خبرې اترې رواني هم دي. اداریه وایي باید چې د امن په خاطر افغانستان انتظامیه د امریکا او افغان طالبانو مذاکراتو کامیابولو کې خپل کردار ولوبوي خو ښکاري داسې چې دوی دغه مذاکرات ځنډول غواړي. اداریه اخري کې وایي په افغانستان کې طالبان په کامی بهر کې د ورګډولو بغیر امن راتلل ممکن نه دي او بل دا چې دا وخت د امن لپاره مذاکرات خاړخته روان دي خو د کامیابۍ لپاره د دواړو خو د اعتماد سازي ضرورت دی. نو پکار دی چې افغان انتظامیه دې لړ کې خپل غوره کردار ولوبوي او دا د امریکې په مرسته ممکن کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د الجزیره تلویزیون پر ویب پاڼه خبره شوې یوه لیکنه کې د افغانستان د تیرې یوې لسیزې وچکالۍ موضوع راخیستل شوې. لیکنه کې راغلی ډیر اړینه ده چې د افغانستان د بخور ضرورتونو پوره کولو لپاره په دغه هیواد کې بندونه جوړ شي. بلخوا اسوسییټډ پریس اژانس په غزې تړانګه کې د تاوتریخوالي د نوې پیل شوې لړۍ په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته هارون باچا وړاندې کوي.
د الجزیره ټلویزیون په پاڼه لیکنه وایي د افغانستان د یوې لسیزې بدترینې وچکالۍ د هغه هیواد 2,000 وګړي بې ځایه کړي. افغانستان د آب و هوا د بدلون او د اوبو اداره کولو د نامناسب انتظام له وجې له ستونزو سره مخامخ پاتې شوی. د دې تر څنګ د تیرو 30 کلونو جګړې د هغه هیواد د اوبو کمزورې انفراسټرکچر هم په نښه کړی. د لیکنې تر مخه وچکالۍ او سیلابونو په ټول هیواد کې د افغانانو ژوند زخت اغیزمن کړی. لیکنه کاږي افغانستان د خپلو اوبو 80% برخه په پسرلي او دوبي کې د هندوکش او همالی غرونو له واورې ترلاسه کوي. د واورې د اوبو چې د افغانستان د اوبو خور زیاتره اړتیاوې پوره کوي د نهرونو له لارې د هیواد بیلابیلو برخو ته رسي. خو اول د پخواني شوروي اتحاد یرغل او وروسته د تیرو کلونو جګړو د افغانستان نهري نظام تر ډیره خراب کړی. لیکنه زیاتوي ډیره اړینه ده چې په افغانستان کې بندونه جوړ شي چې د سیلابونو مخه ونیول شي. بلخوا اسوسییټډ پریس اژانس لیکلی د اتوار پر سهار له غزې تلانګې د اسرایلو پر ساحلي ښار شکولن شوي یوه راکټي برید کې یو اسرایلی وژل شوی. له 2014 زیږدیز کال راهیسې د حماس ډلې پر راکټي حملو کې د یو اسرایلی د وژنې د لومړۍ پیښه ده. د اسرایل پوځ وایي په غزې کې د وسلوالو پر اهدافو 260 هوایي بریدونه کړي دي. د فلسطین روغتیا ادارې ویلي د اسرایلی پوځ د شنبې ورځې په حملو کې شپږ فلسطینیان چې یوه امیدواره ښځه او د هغې د 14 میاشتو یوه لور هم پکې شامله وه وژل شوي. خو د اسرایلی پوځ یو بیان ادا کړی چې د فلسطینیانو یو راکټ بې ځایه چلیدلی او دوه عام وګړي وژلي دي. د اسرایل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د اسرایلو پر ضد د راکټي حملو لپاره حماس ته لوی تاوانونه اوښتي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې د نړۍ د زیاتره هیوادونو مسلمانان د ګل پر ورځ ولنۍ روژه نیسي په غزه کې د تاوتریخوالي نوې لړۍ پیل شوې.
د مشال رادیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی موبجو
ستونزې او سرکار
په پاکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجو
جمهوری غګونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د سولې مشورتي لویه جرګه کې له نه ګډون پښیمانه نه دی. ښاغلی کرزی د یک شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د جرګې د افغانستان د ملي یووالي ممثل دی خو د سولې مشورتي لویه جرګې په جوړېدو کې د نظر اتفاق موجود نه و. پخوانی ولسمشر وایي چې د سولې مشورتي لویه جرګه په مناسب فرصت کې ترسره نه شوه. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې
د سول مشورتي لوی جرګه د حکومت لوري په مناسب وخت کې ترسره نشوه او زمي په کله حضور نه پښیمانه نه يم. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د دغه مطلب څرګندولو سره وایي چې جرګه په دې هواد کې د ستونزو د هواري خلاره ده خو ټینګار کوي چې د سول په مشورتي لوی جرګه کې د نظر یووالی موجود نه و. خغلی کرزی د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل چې هغه ولسمشر غنی ته په لومړیو کې ویلي و چې وس د سونی مشورتي لوی جرګې د جوړېدو لپاره مناسبه موقع نه ده.
ماری صاحب جمهور ته پیشنهاد کړو چې دا جرګه د یا باید په شروع کې د کار جوړ کړی وای یا په پای کې د کار چې سولې نتیجې ته رسیدلې وي باید د سولې نتایج راوړي وي جرګې ته دی شوی. په مابین کې د کار واضح و چې طالبان دا جرګه نه دی. کله چې طالبانو جرګه رد کړه نو بیا فائدہ نشته او 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 د سولې مذاکرات ته او پیرفته ګټ نه کی. نو په همدې دلیل چې دغه نتایج نو ترلاسه شرکت ملسوې کولای خوابدیم چې نو لاړم خو دا چې نو لاړم منطق درلودي.
د سولې مشورتي لوی جرګه د عبدالرب رسول سیاف په مشرۍ او د خلکو 3200 استادو په ګډون د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ په کابل کې پایل او د جمعې په ورځ پای ته ورسیده. دغه جرګې غړیو یو درویشت مادهیز پریکړلیک هم خپور کړ چې په هغه کې د اوربان د بین الافغاني مذاکراتو پایل په افغانستان کې د طالبان لپاره د دفتر جوړیدل او پر ځینو نور مسایلو ټینګار شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې په پیغونډه کې وویل چې د دغه جرګې په پریکړه لیک کې ذکر شوي مواد به ورته د سولې په بروسه کې د لارې نقشه وي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم وایي چې د پریکړه لیک له یوې مادې نه په استثنا چې له دیني اړخه په اړه بېلابېل نظرونه موجود دي او د افغانستان د جګړې لوی لامل بلل کېږي، د پریکړه لیک نور ټول مواد سوله غوښتونکي او د خلکو د هرکلي وړ دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د سولې عالي شورا مشر کریم خلیلي، ولسمشریزو انتخاباتو ته دولس نوماندانو او یو شمېر سیاسي څیرو د سولې مشورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړ. د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي چې د سولې مشورتي لویه جرګې خلکو ته تازه لاسته راوړنه نه لرله. هو عبدالرب رسول سیف چې د سولې مشورتي لویه جرګې مشري ور پر غاړې وه، د دغه جرګې په پرانیست او پایغونډه کې وویل چې دغه ټولې څیرې د سولې په تړاو له ټولو هڅو ملاتړ کوي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپوخ خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
ننګرهار د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په تیرو کلونو کې پکې په زیاته کچه کوکنار کرل کېدل، خو چرواکي وایي چې سخت کال د کوکنارو په کښت کې تر ډیره کمی راغلی دی. په جلال آباد کې د مشال رادیو همکار باز محمد عابد د ننګرهار د والي لویانه توله خوګیاڼي سره په همدې تړاو مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د تیر کال په نسبت د کوکنارو په کښت کې څومره کموالی راغلی دی. نوموړی په ځواب کې وایي
تیر کال نگرهار کې په 3000 هکتار ځمکه باندې د کوکنارو کښت شوی و. خوشبختانه چې سکل د ولایتي ادارې د کلکې ارادې له مخې او د خلکو همکاري چې شوې ده، دا کچه 9000 هکتاره ځمکه تر اخته شوې ده.
اوس چې 9000 هکتاره ځمکه کرل شوې ده، دا په کوم ولسوالیو کې ده؟
د نگرهار په یولس ولسوالیو کې سږنی کال کې د کوکنارو کښت شوی و، چې په همدې ولسوالیو کې د مخنیوي لړۍ هم پیل شوې ده. ممندره، غنی خیل، بټی کوټ، خوکینی، شیزاد او یو شمېر نورې هغه ولسوالۍ وي چې د کوکنارو کښت پکې شتون درلود.
حکومت یې د اړولو څه پلان لري؟
موږ درې مرحلې د کوکنارو کښت له منځه وړلو هڅې پیل کړې. لومړی برخه کې عامه پوهاوی او خلکو سره مخابرې اترې وکړې چې کوکنارو کښت ونه کړي. په دوهم قدم کې کله چې په ځینو سیمو کې هغه لومړني کښت شوی و، کوکنارو سر ښکاره کړی و، هماغه وخت کې هم د له منځه وړلو کمپاین ترسره شو. اوس چې کوکنارو حاصل ته رسېدلی دي، اوس یې هم د له منځه وړلو کمپاین جریان لري.
حکومت د کوکنارو د نه کرلو څه بدیل هم بزګرانو ته لري؟
سکل نگرهار له 2.5 میلیونه امریکایي ډالر بودیجه ورکول شوې ده. ځانګړو مشخصو ولسوالیو لپاره، هغه ولسوالیو کې چې وړاندې د کوکنارو کښت و او په هغو کې د کوکنارو کښت صفر شي، په همدې موخه باندې په لومړیو کې مخکې تر دې چې کوکنارو کښت صفر شي بودیجه ورکول شوې ده. او عملا په دې بودیجې څخه د هغه برخو کې استفاده کېږي چې کروندګرو بزګرو ته استفاده کوي. دوی ته استنادي دیوالونه جوړیږي، دوی ته تخمونه ورکول کېږي، د سربندونه جوړیږي، دوی ته پلګوټ جوړیږي او ټولې هغه سړې خونه ورته جوړیږي تر څو دوی د کوکنارو پر ځای نور کښتونه وکړي او ورځنۍ ستونزې حل شي.
د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي وو چې زموږ همکار ورسره مرکه کړې وه. د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د ننګرهار پوهنتون په نوښت په یوه سیړنیز کلکسون کې د استادانو محصلینو سیړنې نندارې ته وړاندې شوې. د پوهنتون چارواکي وایي له کلکسون نه یې موخه سیړنو ته د محصلانو هڅول او د دوی لخوا د ترسره شوو سیړنو پر اساس په بېلابېلو علمي برخو کې ستونزو ته د حل لارې لټول دي. نور حال یو وار بیا د باز محمد عابد په رپورټ کې.
په دې نندارتون کې ګڼو استادانو خپلې بریالۍ سیړنې نندارې ته وړاندې کړي.
د ننګرهار په هنتون رئیس یحیا پیم وای د دینن دردون څخه موخه داده چې محصلین سیړنو ته وهسوي او د تر سره شو علمی سیړنو په اساس ستونزو ته د حل لارې ولټوي.
تقریبا 10000 تنه محصلین او استادان او مګر پانتون تر استادانو پرزنټیشن ته کېږي د استادانو ریسرچونه باوري او استادانو ته د خپل ریسرچ نه یو پیغام پیدا کېږي چې موږ دا ریسرچ کړی په ټولنه کې د ریسرچ ارزښت څومره دی. محصلینو لپاره ډېره ښه زمینه ده چې خپل برنامه مطابق دغه تقسیم اوقات په نظر کې نیولو سره لاړ شي د خپلو استادانو ریسرچونه.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهان محمد اسماعیل یون په خبره دا ډول سیړنیز کلیکسونونه جوړول کولای شي چې د نظری زده کړو په خوا کې د محصلینو د علمي کار برخه هم پیاوړي کړي.
په هر لحاظ کې ارزیابي کې ګټه ډېره زیاته ده. یو نوښت دی، یو ابتکار دی، هم د محصل لپاره هم د استاد لپاره هم د ښوونکو لپاره. له ډېر لنډ تنګ وخت څخه ډېره غټه اعظمي استفاده وکړه. هر استاد د خپل ریسرچ مطابق موضوع ټاکلې وه او داسې موضوع چې
هغه محصلین چې د علمی سیړنو په ترسره کولو کې برخه اخیستې وه وایي د سیړنو لپاره د وسایلو نشتوالی د دې لامل شوی چې د سیړنو مخه یې ونیسي. دوه تنه محصلین اشمد الله او محمد نسیم وایي
څېړنه چې ما ترسره کړې د دومره امکانات نه وو. لابراتواري ټسټونو دپاره کوم چې محلي ټسټونه دي هر څوک یې کولی شي چې په محلي کې په کور کې حتی چې په یو دوکان کې هم دا د شاتو چک وکړي چې تقلب په کې شته او که نه شته.
موږ خپله تورکو یو جوړښت موډل ترتیب کړی دی چې هغې کې کوم اکسټرا مټیریلس چې دي اضافي مواد یو خوځي او نور هغه بلډ چې کوم دی هغه قطر کې وځي یعنې د وینې صفحې د خود څه ستونزې وي مواد کم ان شاء الله پر راتلونکي کې دا یو بنسټ شو نورو راتلونکو محصلینو ته او موږ په دې سره محصلینو تشویق کېږي چې آینده کې نورې هڅې وکړي.
په دې سیړنیز کلیکسون کې بیلابیل کورني تولیدات هم نندارې ته وړاندې شوي ول، خو د انجینرۍ په هنځي د محصلینو پر لاسونو جوړ د تاریخي منارو او ودانیو ماډلونو تر ډیره د ګډونوالو پام ور اړولی و. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پاکستان کې د اپریل په میاشت کې د پولیو واکسینی کمپین تر لنجه منیدو وروسته شاوخوا 14,000 ماشومان له ساسکو پاتې شول. چارواکي وایي د دې لامل د هیواد په مختلفو سیمو په ځانګړي ډول د پېښور په ماشوخیلو کې د واکسینو زیادوازي او بیا پر روغتیایي کارکوونکو بریدونه ول. تفصیل درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د اپریل پر 22 په ټول پاکستان کې د پولیو وایرس ضد کمپاین پیل شو چې هم په دغه ورځ سهار د پېښور په ماشوخیل کې د ماشومانو تر واکسینولو وروسته په سیمه کې افواه خوره سوه چې ماشومان د واکسین له وجې ناروغه شوي او شاوخوا 3000 ماشومان بیا د پېښور هسپتالونو ته یوړل شو. پارېدلو خلکو د ماشوخیلو د صحت پر بنیادي مرکز برید وکړ. کورستا حکومت معلومه کړه چې دا افواد ځینی سختریزو مذهبي کسانو خوره کړي وه. د پولیو مخنیوي پروګرام پاړه د پاکستان وزیر اعظم سلاکار بابر عطا رائټرز آشانس ته ویلي 9.5 میلیونه ماشومان به واکسینېدل، خو د افوا خورېدو وروسته 8.6 میلیونه ماشومانو ته څاڅکي ورکړل شول.
مونږ ته معلومه وه چې خلک اعتبار نه کوي، خو د ویکسینو نه ورکولو دغه نا اعتباري د ټولنې یو خاص کړی د مذهبي عقایدو په بنیاد کوي، خو د دې اثر به په ټول هیواد وي. دغه خبره مونږ ته نه وه معلومه او دا هغه څه دي چې مونږ تر دې وړاندې د پولیو پروګرام په اړه نه و لیدلی. ما خپل 8 کاله پولیو پروګرام کې کار کړی او دغسې یو عمل مې مخکې نه و لیدلی، خو دا هر څه موږ ته راښایي چې د ټولنې اعتبار بحالولو لپاره به د ټولنې په کچه ډیر کار او اقداماتو ته ضرورت وي.
د سیاحت محکمې یو بل چارواکي فاروق جمیل ته د پولیو ضد افواه سازشکاري
سپیډ ود ویچ اټ سپریډ ان د سوسایټي ود سو کوئیکلی
په کومې تیزۍ سره چې په خلکو کې افواه خوره شوه، نو له دې ښکاري چې دا د پولیو واکسین پر ضد یو سازش شو. د صحت څانګې په دې اړه تحقیقاتي کمیټې جوړه کړې، خو د نورو تحقیقاتو لپاره د لوړ پوړو چارواکو منظوري پکار ده او له دې سره د پیښې د لاس څېړلو لپاره د لوړې کچې ټکنیکي کمیټې ته ضرورت دی چې هغې پر دې کار شروع کړی هم دی.
د افغان لوجی د پولیو کمپاین کارکونکو کار هم سخت شوی دی. د کمپاین پر مهال په بریدونو کې د دوو پولیسانو ترڅنګ په چمن شار کې یو شزینه کارکونکو هم وژل شوی و. له دې سره د کارکونکو نادیا ګل په خبره د دوی په مهم کې برخه اخیستل نور هم ستونزمن شوی دی.
کله چې موږ په لار کې یو نو په موټر کې روان یو، کس به ودرېږي وایي بچې تاسو بیا ویکسین کوئ. په کورو کې ناستې ښځې وایي چې دا خو ډېره خطرناکه کار دی او خلک تاسو ته ډېر غصه دي.
پاکستان د نړۍ له درې هیوادونو دی چې پکې پولیو وایرس شته، خو له تیرو درې کلونو راهیسې په دې هیواد کې د پولیو د ناروغانو شمیر په کمېدو، خو اوسنۍ افغانانو د دې شمیر زیاتولو ویره بیا پیدا کړې ده.
د کرکټ نومیالی لوبغاړی شاهد افریدی خپل ژوند لیک خپور کړی چې په اړه یې د مئی پر څلورمه په کراچۍ کې غونډه وشوه. نوموړي په کتاب کې پر ځینو داسې موضوعاتو خبرې کړې دي چې وار له مخې په رسنیو کې لانجمن بحثونه راپارولې. انیسا اجمل تفصیل لري.
د مې په څلورمه د پاکستان د کرکټ لوبډلې د پخانی کپتان شاهد افریدی د ژوند په اړه د کتاب گیم چینجر مخکتنه په کراچۍ ښار کې وشوه. له نوموړي سره دا کتاب لیکوال وجات اس خان هم لیکلی دی. شاهد افریدی په 2010 کال کې له کرکټه ریټایرډ شوی و. په دې کتاب کې د پاکستان په لوبډلې کې د 2010 کال د سپورت فکسینګ د تورونو ترڅنګ د شاهد افریدی د لوبډلې پرېښودو په اړه هم خبرې شوې دي. افریدی په دې اړه د کتاب مخکتنې غونډې ته وویل،
تاسو د سپاٹ فکسنگ خبر وکړه. ما ته چې کوم ثبوتونه ترلاسه شوي وو هغه مې انتظامیه او کوچ سره شریک کړ چې دا هغه الکان دي هسې نه چې سبا په غلطو کارونو کې گیر شي. نو په کار دا چې لو ساده د دوی ساره نه وشي او دا نور ځوان لوبغاړي له دې درو سپاٹ فکسرانو لري وساتل شي، ځکه څه هم کې دی شي. ما انتظامیه سره دا خبره شریکه کړې و، نه يم خبر چې هغه په دې کې شامل وو او کنه، خو ما خپل ځمواري پوره کړی دا.
شاید اپریدی په 1998 کال کې د سریلانکا خلاف په میچ کې په 2.5 رنونه جوړ کړی و چې هغه مهال یو ریکارډ و. وروسته بیا د افریدی د ریکارډ جوړولو پر مهال دغه د عمر پاړه هم لانجا جوړه شوه. افریدی وایي د ریکارډ جوړولو پر مهال هغه 14 کلن نه بلکې 19 کلن و. گیم چینجر کتاب ته د شاهد افریدی د زیږون د نیټې پاړه هم د خلکو زیات پام اړېدلې دی. نوموړی له کرکټه د ریټایرډ کېدو پاړه وایي،
د سپاٹ فکسرانو پاړه د خبرداري ورکولو باوجود هم هغوی په لوبډله کې فعال وو. ما کوچ اجاز بټ ته ویلي هم وو چې که کرکټ راته خوند را نه کړ نو پرېږدم به یې. هغه ویل بالکل سمه ده. ما انتظامیه ته ویل چې سپاٹ فکسران له لوبډلې لرې وساتي، خو هغوی زما خبره ونه منله. نو بس ټول حالات راته داسې جوړ شول چې ما ته به د لوبډلې پرېښودو پاړه سمدستي یوه پرېکړه کول وو. خو ما کتاب کې هم لیکلي دي چې زما هغه پرېکړه ناسمه وه. ما ته د دویم ټیسټ میچ وروسته ریټایرمنټ اخیستل پکار وو. زما په خیال دغه ما یو تیر وطن کړی و.
شاید افریدی په 1998 کال کې پنړیوالو لوبو کې د پاکستان استازیتوب پیل کړی و او وروسته بیا د پاکستان د شل اووریزو لوبو کپتان هم ټاکل شوی و.
د پاکستان د لاهور لمس پوهنتون د مئی په درېمه نیټه د دې هیواد د یو وتلي پوهان ډاکټر اقبال احمد ژوند او کار په اړه لمانځ غونډه وکړه. نوموړی د جنګ ضد فعال په توګه یو نړیوال شهرت لري. هغه په 1999 کال کې د مئی په 12مه نیټه وفات شو. عبدالحی کاکړ پی رپورټ لري.
د لاهور لمس پوهنتون کې د ډاکټر اقبال احمد پاړه جوړې سوې غونډه کې مختلفو پوهانو او خبريالانو د نوموړي د کار او زیار پر مختلفو اړخونو رڼا واچوله. د غونډې مشر میلمه خبريال او لیکوال محمد حنیف چې هغه پر ډاکټر اقبال احمد خپل لیکل شوی مضمون حاضرونو ته واورولي. په اوسني پاکستان کې ډاکټر اقبال احمد ډېر کم خلک پیژني، خو وتلی فزیکس پو او لیکوال ډاکټر هودبای له هغو کسانو دی چې ډاکټر اقبال احمد سره دومره نږدې پاتې شوی چې وروسته دوستی په کورنۍ رشتہ بدله سوه. نوموړی پرون مازیګر مشال ریډیو ټول چې ډاکټر اقبال احمد په 1995 کال کې د پی ایچ ډی لپاره له پاکستان امریکا ته ولاړ او هلته له رسیدو سره سم په نړیواله کچه د ازادۍ د روانو تحریکونو نه یوازې ملګری سو بلکې په هغو کې په خپل هم شریک سو.
هغه چې کله په پرنسټن پوهنتون کې پی ایچ ډی کوله نو په دې دوران کې الجزایر ته ولاړ او د فرانسې پر ضد یې د ازادۍ په تحریک کې شامل شو. د الجزایر نېشنل لیبریشن فرنٹ یعنی د ملي ازادۍ جبهې ډاکټر اقبال احمد پیرس ته په تلون کې مذاکراتي ډله کې شامل کړ. له هغه ځایه چې بیرته راغی نو د پی ایچ ډی تھیسس یې جمع کړ او په دې دوران کې په امریکا کې د ویتنام جګړې ضد روانو احتجاجونو کې ګډون وکړ. هغه د فلسطینیانو د مشر یاسر ناصر عرفات ډیر نږدې ملګری وو او په ځینو چارو کې به یې هغه ته مشورې ورکولې.
ډاکټر اقبال احمد د امریکا د پرسټن پوهنتون ترڅنګ په مختلفو پوهنتونونو کې درس ورکړی. تر 1990 کال پورې هغه په نړیوال سیاست کې زیات شکیلو، خو د ډاکټر هودبای په وینا وروسته د هغه پاکستان ته تګ راتګ زیات شو او خلدونیا په نوم د یونیورسيټي پر جوړولو کار پیل کړ. خو د پوینا په 1988 او 1990 کال کې د بنظر بوټو نواز شریف حکومتونو امزکام ورکړه، خو د دې سربېره هم دغه په دې پلان کې خندونه واچول سول.
دا سی پونتون به یو داسې فکر پیدا کاوه چې هغه د زړو فکر لرونکو لپاره د برداشت وړ نه و. دا ځکه چې خ یونیورسيټي هغه وی چې پکې فکر آزاد وي، خو د خلدونیه غونډې پونتون هلته نشي جوړېدای چې پکې فکر پابند وي. نو د پاکستان یونیورسيټي ګرانټ کمیشن ډاکټر اقبال احمد ته د پونتون جوړولو نه منځوري ورکړه او نه هم ورته انکار وکړ، خو هغه بیا هم د خپل ژوند تر وروستۍ سا یعنی 1999 زیږیز کال پورې د دې لپاره کوششونه کول، خو اخر ستړی شو.
ډاکټر هودبای وای چې ډاکټر اقبال احمد د پاکستان په اړه له نورو ځخه مختلفه نظر درلود.
ډاکټر اقبال احمد داسې پاکستان غوښت چې پکې د هر شهري حقونه یو شان وي، دلته د غریب او شتمن ترمنځ چې د ځمکې او اسمان هومره فرق دی هغه ختم شي، داسې یو پاکستان چې پکې د هر سړي صلاحیتونه وځلیږي. دا د هغه خوب و او باید زموږ هم دا خوب وي.
ډاکټر اقبال احمد هیڅ یو کتاب نه دی لیکلی، خو په مختلفو اخبارونو او مجلو کې د هغه مضمونونه، څېړنې او مرکې په کتابي بڼه چاپ شوي او پر انټرنیټ هم ډېرې لیکنې پردي دي.
دا عبدالحی کاکړ چې د ډاکټر اقبال احمد د ژوند او کار په اړه درته معلومات درور ول. همدې سره دا خبرې غړې پای ته رسیدي. خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. تاسو د فرهاد دریا په آواز دغه سندره ته واکشه.
منی سے جوندن تا ٹھوپک منی سے دار سخپڑی واخلے بار لیوستڑی واخلے دار سخپڑی واخلے بار لیوستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے kole 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 de jwan kole de jwan kole de aina misaf ki chata dar zar inshallah de hindare ke lumde muska au byal la shaniul surpa na kuruzo e de na wes bin marwan kole de jwan 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 kole de jwan 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 kole de لکا غنم کے دغی گوشتر لکا گانے سر راتا و منڈا لکا گانے سر راتا و منڈا لکا ناوے نرا روان شیرا لکا یو خوک گنے ہم دا سے بنف بنف کو لائے دے جون 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 خوکو لائے دے جون 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 خوکو لائے دے جون 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 خوکو لائے دے جون جون جوان خلده ی خلکو 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 کول خلکو منی سای جوان دون تا ټوپک منی سے د قرات کتاب کې دوان خېدی یاو بنک د تاوس بلد جانان تصویر و ازموینه کد نقل یو وړو کای کاغذ او د رحمان بابا غزل سره د ستر ګو رسم پمړه او ستر ګو کد پټو غم خوان کولای دی جن 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 کولای دی جن 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 کولای دی
کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې څو خوږې اشاره په مسنجر کې یې ځواب غواړي په مسنجر کې یې ځواب غواړي لچا نو رک دې ټول ښایسته لفظونه ناس ورته لاس تر زنې وړکی فکر من ښکلی دی
خلکو 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 خل